د مخام شپږ بجې دی د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنه کې د مړو شمېره له شپېتو لوړه شوې ده. د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په مناسبت په کابل کې د جوړې شوې غونډې په اړه جزئیات او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې نن لږ تر لږه دوه شپېته تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قمندان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی او د پیسو سپینولو د څار مالی ډلې پاکستان ته څلور میاشتې نور وخت ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې نن لږ تر لږه دوه شپېته تنه وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل شوي دي. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو خبریالان د چارواکو په قول وایي چې د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې په داسې حال کې چاودنه شوې چې ګڼ خلک د جمعې په لمانځه ولاړ ول. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي وایي داسې هم ویل کېږي چې پر جومات د هوان ګولۍ لګېدلې ده.
د جمعې د لمانځه پر مهال د هسکې مینې ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې جودره سیمه ده، هلته په یو جومات کې د سولې او امن دښمنانو له لورې ماینونه ځای پر ځای شوي ول. دا معلومه نه ده چې څو ماینه به وو، دو چاودنې کړي دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې طالبان او داعش دواړه فعالیت کوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قمندان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یو غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی دی. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسی جرګې له انتخاباتو دوی ورځې مخکې د تلې یا میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په تالار کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ځینې جګپوري چارواکي هم حاضر ول، د یوه افغان ساتونکي په ډزو وبښل شو. جنرال رازق د خپلې دندې په ترڅ کې په کندهار کې د مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. په کابل کې د شپږیزې لیګ اتلولي مسی عینک اتلانو وګټله. مسی عینک او بندي امیر لوبډلې د الکوزي کولا په شپږیزه کې پایلوبې ته وتلې وې. مسی عینک لوبډلې چې محمد نبی کپتان دی پایلوبه په څلورو وکټونو وګټله. د سیالۍ پچه مسی عینک ګټلې وه او لومړی په خپله بالنګ وکړ. بندي امیر یو سلو پنځه پنځوس منډې هدف ټاکلی و. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پیسو سپینولو د څار مالی ډلې پاکستان ته څلور میاشتې نور وخت ورکړ چې له پیسو سپینولو او د تروریزم له تمویل سره خپل مبارزه ثابت کړي. د دې ډلې رئیس شین منلو نن په پاریس کې یوې خبری غونډې ته وویل که پاکستان د راتلونکي کال تر فبروري پورې خپلې مبارزې ته په ثابت ډول دوام ور نه کړي په تور لیست کې به شامل شي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حاضر دمه یوازې ایران او شمالي کوریا د څارونکو ادارې په تور لیست کې شامل دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ادارې د تروریزم د مالی ملاتړ په مخنیوي کې د پاکستان په پاتې راتلو سخت اندېښنه ښکاره کړې ده. د ادارې ویلي چې پاکستان له وویشت موردونو څخه چې په تور لیست کې د یوه هیواد د نه شاملېدو لپاره په کار دي یوازې پنځه عملي کړي دي. پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکو په تور لیست کې شامل کړ او د غهیوتې د هغه د داخلي دوه مخونیوله د دې نړیوالې ادارې اجرایی رئیس نن ویلي سره لدی چې سټیفن بټلر قانوني ویزه درلوده بیا هم پرې نه شول شو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر کې کښته شي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شوی دی. بټلر وویل ورته ویل شوی چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لیست کې نوم شامل دی. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ او کور جنګیالیو ترمنځ د اوربند له اعلان سره سره راپورونه وایي چې د راسل عین ښار په شاوخوا کې نن هم ډزې روانې وي. دا سرحدي ښارګای د سوریې په شمال ختیځ کې دی. د سوریې د بشري حقونو د څار د بریتانیا میشته ډلې له لوري ویل شوي چې په راسل عین کې د پرون ورځې له وروستیو څخه تیت پرک نښتې دوام لري خو نورې سیمې قراری دی. او د اروپای ټولنې مشانو په بروکسل کې د خپل سرمشیزي لومړی ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه لکومې پریکړې پرته پایته ورسوله. فرانسا او دوه نور هیوادونه وایي د بالکان د لویدیځ هیوادونه لا په اروپای ټولنه کې غړیتوب ته لازم چمتووالی نه لري. د فنلند صدر اعظم انتی رینی نن سهار ویل پایلې ته نه یو رسیدلی او هیله من یو چې پر یوه توافق د سلا کېدو امکان وي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. و باورې چې د کورنیو چارو وزارت د جنرال رازق د قتل په برخه کې د خپلو اجراتو په اړه څه وایي؟
د شهید جنرال رازق قضیه په جدي توګه تړل شوې ده او هغه ترستان چې دغه تروریستي برید پلان کړی و هغوی له منځه وړل شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بغلان ولایت کې د بایومتریک د لسګونو دستګاو د ورک کېدو اندېښنو ته ځواب وایي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د څار یوې ټولنې پاکستان د دې سازمان په تور لیست کې شامل نه کړ. تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې نن په یوه جومات کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د وژل شویو کسانو شمیر د چارواکو له قوله 12 تنه ښودل شوی. چارواکي همدارز وایي چې نږدې 50 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. انوري صاحب، د پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
مننه. څو شیبې وړاندې د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو تعداد 12 ته ورسېد او همدارنګه ټپیان 33 تنه دي چې زیاتره یې د ننګرهار هوایي روغتون ته رارسول شوي دي. خو په سیمه کې د هسکې مینې د روغتون یا د کلینیک مسؤول ډاکټر زرغون همدا شیبه ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو ټپیانو تعداد هغه 12 دی او د ټپیانو چې دی 9 ته رسېدلی دی چې په دې کې ماشومان هم شامل دي. دغه ماشومان پلرونو او ورونو سره جماعت ته راغلي د جمعې د لمانځه دا کولو لپاره چې هغوی هم په قربانیانو کې شامل دي. دوی وایي، ډاکټر زرغون وایي چې 34 جسدونه دوی ته روغتون ته رارسول شوي دي. 28 دي هغه په کلي کې ایسار شوي دي چې هماغه 12 شو او 13 زخمیان دوی په کلینیک کې ایسار کړي. 15 حوضوي روغتون ته رسولي. او تکل صاحب یو بل خبره دا ده چې طالبانو ذبیح الله مجاهد دغه پیښه غندلې او وایي چې زموږ ملګري په دې کې لاس نه لري.
نو د دې معنا دا ده چې د پخوانیو پیښو په څیر دا حمله هم دا احتمال شته چې داعش ډلې کړي وي که طالبانو دا خبره رد کړي؟
او طالبانو دارت کړی او امکان لري چې داعش کړی وي. تر اوسه پورې کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه اخیستی، خو طالب ویان زبی الله مجاهد دغه پیښه غندلې چې کوم میسیجونه یې موږ ته رالیږلي په هغې کې.
ډېره زیاته مننه روح الله انوري د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات را کول. همدا شیبه د هسکې مینې د ولسوالۍ د روغتون مشر ډاکټر زرغون د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډاکټر صاحب زرغون، د ټپیانو حالت، هغه کسان چې پاتې دي، تر اوسه پورې تاسو سره تقریبا یو زیات شمیر ټپیان هم په شفاخانه کې وو، د او د ننګرهار او زوی روغتون ته هم انتقال شوي، ستاسو معلومات څه دي چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه، احترامات وړاندې کوم. نن موږ ته تقریبا یو بجې شاوخوا کې دا پیښه د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري په کلي کې وشوه، چې په یو جماعت کې وشوه. موږ ته په کلینیک ته تقریبا د 2 پورې جسدونه راوړل شوي دي او 15 زخمیان چې موږ را زوی روغتون ته ریفر کړي دي او 14 موږ سره په کلینیک کې بستر دي. د دوی وضعیت بیخي د راډ وړ دی. دلته چې موږ سره بستر دي سطحې دي او حاکم چې ټپي ډېرو هغه موږ ننګرهار او زوی روغتون ته لیږلي تقریبا تر 15 پورې او 28 پورې هغه جسدونه چې هغه همغلته کلی کې وو هغه کلینیک ته نه دي راوړي، هغه هلته کلی کې پاتې دي. تقریبا د ټولو 13 جسدو 2 کېږي او زخمیان 15 موږ ننګرهار روغتون ته لیږلي او 14 موږ سره دي او نور پکې ځینې سطحي داسې وو چې بیخي ډېر سطحي وو، هغه موږ پکې نه دي حساب کړي. تقریبا هغې سره چې موږ حساب کړو تقریبا 30 پورې رسېږي.
بله ډاکټر صاحب زرغون، هغه مریضان چې د ننګرهار حوزوي روغتون ته استول شوي دي، ستاسو معلومات څه دي چې په هغو کې داسې کسان شته چې ټپونه یې وضعیت نازک وي؟
تقریبا داسې یو 2 or 3 پورې به ډاډ وړ نه وو او دا نور انشاءالله د تداوی وړ وو.
بله او دغلته اوس ستاسو امکانات، طبي تجهیزات او وسایل دغومره شته په دغه لری پرته ولسوالۍ کې چې د روغتون د مریضان چې تاسو سره بستر دي دوی په علاج په وکي؟
موږ د څلورو نه تقریبا تر اتو پورې موږ د بستر لرو او موږ سره اوس تقریبا یو شپخانه باندې کار شروع شو. انشاءالله یو کال وخت کې به کابل تر ورسیږي سرته او اوس موجوده موږ تر اته پورې بستر لرو اته کسانو پورې. خو نور دسې ویش دا خو تاسو خپل معلومات دی چې د داعش تیر شو چې موږ ته داسې وخت راغلی دی چې 50 زخمیان، 40 زخمیان، 10 زخمیان مین مانی الوزی پوستې مانی جنگونه کیږي. موږ ته په یو وخت کې راول شوي دي، خو څه په داعش کې او څه په یو دي او څه بل ځای کې، مطلب د بستر امکانات او دغه موږ نه لرو، چپرکت نه لرو، نه لرو، مطلب دومره کومک اولیا ورسره کوو او نور یې ننګرهار او زوی روغتون ته ریفر کوو.
بله او تاسو خو د ځایو د بستر خبره وکړه چې کمې لري، تجهیزات څنګه دي، وسایل طبي تجهیزات؟
والا خدین واغ عمر نه دي چې مطلب لازم نه دي.
ډیره زیاته مننه.
او مشکلات ډیر دي.
ډیره مننه د هسکې مینې ولسوالۍ د روغتون مشر ډاکټر زرغون و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په جلال آباد ښار کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. عابد صاحب، د دې پیښې په اړه مخکې ویل شوي وو چې دا ښایي د هوان کومه ګولۍ وي چې پر جومات لګېدلې ده او له کبله یې د دې جومات چت ړنګ شوی، خو اوس بیا چارواکو ویلي دي چې په جومات کې وسلوالو مخالفینو چې دوی نوم ډله نه ده یاده کړې وایي چې دا مهمات او بمونه یې پکې ایښي وو. آخري نتیجه څه ده؟ دقیقه خبره د هوان ده او که د بمونو د ځای پر ځای کولو په جومات کې؟
د ننګرهار د والي ویان د په دغه خبره باندې زور راوړی دی چې په جومات کې په مختلفو ځایونو کې چاودون کې توکي ځای پر ځای شوي وو او په یو ځایي چاودنې ورته شوي دي چې له امله یې څه کسان د بمونو د چاودنې له امله وژل شوي دي او څه هم د چت د راپرېوتو له امله دي. بیا وایي چې تر دې شو پوری د مړو شمیر دی او د 50 نه د زخمیانو شمیر اوري او وایي چې امکان دی ولري چې د مړو شمیر ان تر 50 پوری لوړ شي.
بله، او د دغو ټپیانو چې 15 کسان مخکې مو چې ډاکټر زرغون د هسکې مینې د روغتون له مشر سره خبرې وکړې، وایي چې 15 ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. د دوی د وضعیت په اړه که څه هم ډاکټر زرغون ویلې چې یوازې 2-3 کسان دي چې وضعیت نازک دی، تاسو ته د روغتون چارواکو څه ویلي دي؟
روغتون چارواکي وایي چې شمیر نه دی، خو وایي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت اندېښنې وړ دی او متباقي یعنې د رغېدو په حال کې دي او درملنه روانه ده.
بله، او وروستۍ پوښتنه عابد صاحب، چې ظاهرا خو د ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو دا په دې پېښه کې لاس لرل رد کړي دي، فکر کوئ چې کومه ډله به وي چې د دې پېښې مسؤلیت ومني؟
زه فکر کوم چې د دغسې پېښو مسؤلیت به یوه وسله واله ډله هم ونه مني، ځکه چې په تیر کې چې هم دغسې په جوماتونو باندې او یا هم د جنازو په مراسمو کې چاودنې شوي دي، یوې وسله والې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نو فکر نه کوم کومه وسله واله ډله د دغسې پېښې مسؤلیت په غاړه واخلي، چې هغه کې دي تر هر څه زیات ولس او بیا داسې ولس چې هغه په یو عقیده باندې په اسلامي عقیده باندې راټول شوي وي او د جومات نه چرته لاندې دي عبادت کوي.
ډیر زیاته مننه باز محمد عابد د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال و چې د هسکې مینې ولسوالۍ په جومات کې د نننۍ پېښې په اړه جزئیات راکول. په دې پېښه کې د راپورونو له مخې 12 کسان وژل شوي دي او چارواکو تایید کړی ده چې 9 نور کسان په روغتون کې تر علاج لاندې دي چې دا په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. ورزو د یوه ټپي اواز اورو چې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په مرکه کې خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړی. د هسکې مینې په جومات کې د شوې پېښې یو عیني شاهد و چې د ازادۍ راډیو له خبریال روح‌الله انوري سره خبرې کولې او خپل د سترګو لیدلی حال بیانو. د دې غږیز کلپ د کیفیت د ټیټوالي له کبله قدرمن اوریدونکو له تاسو نه بښنه غواړو چې دا د ټلیفون په وسیله ثبت شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژل کېدو لومړی تلین نن په کابل کې ومنځل شو. افغان ولسمشر اشرف غني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د دښمنانو د یوې دسیسې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنرال رزاق د وژنې عاملین نیول شوي دي.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژل کېدو لومړی تلین د یو شمیر لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور کې ولمنځل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اسحقزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو.
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید سو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه تر ډیره سولې او ولسمشریزو ټاکنو باندې متمرکزه وه او ټینګار یې وکړ چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره پوره ژمن دی.
مردم و دولت افغانستان
دولت او خلک د یوې بنسټیزې سولې پلوي دي او سوله ماته لومړیتوب لري او حکومت د سولې ټینګښت لپاره ژمن دی.
د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم یاد غونډه کې د جنرال رازق وژنه یوه ځایه وګڼه.
واضح بود که با وحدت ملی پابند
دا څرګنده ده چې جنرال رازق ملي وحدت ته ژمن او سولې ته هیله مند و. په وطن کې سوله د ټولو شهیدانو یوازینی ارمان و او هیله مند یو چې یوې سراسري سولې ته ورسیږو.
د جنرال عبدالرزاق اسحقزی د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس په ګډون د ولسمشرۍ یو شمېر نورو نوماندانو جهادي مشرانو د جنرال عبدالرزاق کورنۍ په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازو د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی و. د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر و د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قمندان له تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډیرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دې پیښې ډیری عاملین نیول شوي دي.
د شهید جنرال رازق قضیه په جدي توګه تړل شوې ده. هغه کسان چې په دې برخه کې دخیل و هغه نیول شوي دي او هغه ترستان طالب ترایګر چې په داخل د افغانستان کې دغه برنامه پلان کړی وه، دغه تروریستي برید پلان کړی وه، هغوی له منځه وړل شوي دي. حتی دغه نورو کسانو چې په دغه برنامه کې که په داخل د افغانستان کې دي که د مرز اخوا دي دغه برخه کې هم روان دي.
هڅه مو وکړه څو د ملي امنیت عمومي ریاست د څېړنو په تړاو هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې حاجي سید داود تر یو چتر لاندې د اکثرو سیاسونو راټولېدو ته په اشارې وایي چې دا د ملي اجماع پیل دی او ویل چې افغانستان ته د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیرې ایلس ویلز کابل ته په سفر کې لنومندانو غوښتي چې باید یو واحد دریز ولري څو د بین الافغاني سولې لپاره یو واحد مذاکراتي ټیم وپیژندل شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. راپورونه وایي چې په بغلان ولایت کې څه باندې 50 د بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دې مطلب د څرګندولو تر څنګ وایي چې دا به د رایو پر پایلو منفي اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمېر بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي. بیا هم ناجیا ساپی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو په ورځ یوازې په بغلان کې د بایومیټریک څه باندې 50 دستګاوې ورکې شوې دي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا به د ټاکنو په پایلو ناوړه اغېزې وکړي.
څل نه پورته کامل ورکې شوي دي، نو دا خپله ښیي چې په دې کې جدي ستونزه شته. که چېرته د کاندیدانو سیالي پرای کې ډېر نږدې وي نو دا ډېر تاثیر کوي.
تر دې مخکې هم په کابل، فراه، نیمروز، روزګان، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بایومټریک دستګاو د ورکېدو اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمېر بایومټریک دستګاوې ورکې شوې. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وویل
یو شمیر میموری کارتونه او دستگاوی ورکی دی، خو موږ کرا شمیری نه لرو. دا به ډیر ژر کمیسیون معلوم او د رسنیو په واک کې ورکړي.
له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ وایي هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي چې په دغه کړنه کې لاس ولري. که چیرې ثابته شي چې دا د کومو کسانو کار دی، د ټاکنو قانون په اساس به هغوی عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو او د سار ځینو بنسټونو ویلي چې له بایومټریک دستګاو پرته کارول شوې رایې ورته د منلو وړ نه دي، هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ورباندې ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم ورزو او د دې خبرونې وروستي راپور ته. د مالی اقدام کاری ډلې اف ای ټی اف نن د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان د دې سازمان په تور لیست کې شامل نه کړي. د ډلې له 15 ورځنۍ غونډې وروسته دا پریکړه اعلان کړه، خو د پریکړې له مخې پاکستان به د دې سازمان په خړ لیست کې پاتې وي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي په راس العین شارګوټي کې خال خل ډزې روانې وي، خو له پرون ناوخته په نورو ځایونو کې وضعیت آرام وو. د ترکیې او کرد ملیشو ترمنځ د موافقې له مخې د کردانو په رهبری ځواکونه د ترکیې پولیس.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړم چې د یو راپور پر ځای تاسو ته مونږ بل راپور خپور که. دادای ده صالح محمد صالح راپور ته چې د مالی اقدام د کاری ډلې د وروستۍ پریکړې په اړه دی، او هغه دا چې پاکستان به د دې سازمان په تور لیست کې نه شاملېږي. جزئیات واورئ.
د مالی اقدام کاری ډله یا اف ای ټی اف چې مرکز یې په پاریس کې دی، هغه سازمان دی چې ځینې حکومتونه پکې شامل دي. دغه سازمان په 1999 کال کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په نوښت ایجاد سو. د مالی اقدام کاری ډلې عمده هدف د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه وه، خو په 2001 کال کې په اهدافو کې د ترورزم د تمویل پر سرچینو څارنه هم شامله سوه. په دې ډلې کې دا مهال 30 هیوادونه او 2 سازمانونه د خلیج د همکاري شورا او اروپایي کمیسیون شامل دي چې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو استازیتوب کوي. د مالی اقدام کاری ډله د یوه اجرایي رئیس لخوا اداره کیږي. دغه رئیس د پیسو منځلو په وړاندې په مبارزه کې د رهبری او د فعالیتونو د همغږی مسؤلیت لري. د ټوریزم د تمویل پر سرچینو او د ډلیزو وژنو د وسلو د مخنیوي پر چارو هم څارنه کوي. د مالی اقدام د کاري ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شامل کیږي؟ د مالی اقدام کاري ډله د تحقیقاتو صلاحیت نه لري، خو هغه هیوادونه چې د پیسو مینځلو او د ټوریزم د تمویل د سرچینو په برخه کې د دغه سازمان د څیړنو پر اساس ستونزې لري، له دغه سازمان سره د همکاري د اندازې له مخې په کلانیو لیستونو کې شاملیږي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. ژاکفر احمدی د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.
تشکر از شما.